د پښتو ژبې د پاره
مهربانی وکړئ. له کوم ځای خبري کوي؟
امیر اسما د ولایت بغلان.
مهرباني کوئ صاحب. امیر صاحب
السلام علیکم. از برنامه ته تشکر. ما وضعیت تاریخی در ولایت بغلان چندین عملیات خوب نتیجه خوب داد. ما قمانداز رمیا یا خواهش هر امکانات که سر طالبا عمله عملیات کرده که نتیجه خوب در بغلان داد میشه که سر افراد مطالعه غیر مسلم که تن و رسولی مشکل دارن مشکل رفع شوه.
صحیح ډیره زیاته مننه. کور دی ودان چې پښتنه مو وکړه. بل اوریدونکی نه لرو. اکمل صاحب تر څو چې د قومندان صاحب ټلیفون روخ کیږي، تاسو وایست د غیر مسله کسانو مسله څومره جدي ده؟ دوی د مخکینی اوریدونکي احمدزی چې ویل چې وای په اندراب کې حتی خلک دا شکی هم لري، ثقیلې وسلې هم لري، نو دا ولې نه دي غیر بی وسلې شوي؟ ولې نه دي؟
اول خو زه محترم شکرې ساحل چې د مونږ وکیل را د کارونو څخه موږ حمایت کوو، چې په صفت یو وکیل په همیشه د خلک په خدمت کې ده. ما داسې نه ده ویلی چې د پښتنو د طالبانو څخه حمایت کوي، یعنی ما وویل چې دغه جګړه په پښتو میشتو سیمو باندې د ټپل سوی، خو باید موږ سوچ وکړو د ځان سره چې بالاخره په هر صورت بیا هم دولت وظیفه ده چې د متوازن انکشاف لپاره که هر چیری که پښتون که هزاره یا چیری چې دا کسان باید په دوی لپاره خدمت وشي. اول راغلو د غیر مسؤول کسانو په باره کې په واقعیت سره چې موږ په ځینو ولسوالیو کې د غیر مسؤول کسانو شتون کاملا سته دی او دوی فعالیت کوي، خو د جمهوري ریاست د 45 ګڼې فرمان په اساس دا د وزارت دفاع او د کورنۍ چارو وزارت دنده ده او همدا شان سلسله تنګ رسیږي وار په امنیتي ارګانونو چې په بغلان کې دوی فعالیت کوي، باید په دغه د دوی په فعالیتونو باندې کار کړی وای. خو په هر صورت موږ بیا هم د دوی د فعالیت لپاره او د دوی د لپاره چې د دوی مخنیوی وکړي ځینې کارونه موږ په ډیری ولسوالیو کې کړی. مثلا د نهرین په ولسوالیو کې تاسو پوهیږئ چې په خوا د قمندان کفتر ترمنځ او د نورو د دې مقابل لوري ترمنځ جنګ او جګړه وه، چې د لس کلونو رئیس تقریبا 100 کسان د دیش کسان ترمنځ وزل شوي وو. خو بیا هم چې د ولایت لخوا خصوصا د والي صاحب لخوا چې کوم کمیسیون هلته جوړه سوه دی په نهرین کې، دوی مداخله یې وکړه چې د دوی دغه دښمنیګانې ته د پای ټکی کېږدي. او دا اوس د سوجان سیمه چې په نهرین کې او همداشان په نورو سیمو کې د نهرین په سیمو کې دا اوس خلک کولی شي چې په خپل هغه ورځنی چارو ته دوام ورکړي. همداشان کېدای شي نور خبرې د امنیتي لحاظه قمندان صاحب باندې مربوطه ده، قمندان صاحب جواب ورکړي.
بله، د بغلان د صنعت په برخه کې یو وخت موږ د صنعتي بغلان درلود، لیکن اوس تشپنوم صنعتي بغلان دی. د فابریکو د بیرته فعالولو په برخه کې یو څه خو فعال شوي دي، خو هغه څه نه دي لکه پخوا چې به تولید درلود. د دې علت څه دی؟
تاسو پوهیږئ چې ما مخکې ویل چې مثلا په بغلان کې د سیمنټو فابریکه وه او همداشان د دکان فابریکه وه. دا اوس د سیمنټ فابریکه سکتور خصوصي پورې مربوطه ده، چې یعنې د سکتور ته د حکومت لخوا قرارداد شوی. همداشان د فابریکه د قند چې ده، دلته دا اوس د اقتصادي لحاظه چې موږ فکر وکړو د کرنیز توکي هغه کوم فرصتونه دلته چې د ښه بازار موندنې لپاره برابرې نه ده برابر شوی. چې که بازګر مثلا په مرکزی بغلان کې یو ځمکه کوي، د خصوصا لبلبو، دا هغه مصرفونه چې د بازګر کوي د بازار د ښه بایر نشول عمله دا نشي کولای چې هغه کوم حاصلات او محصولات چې دوی اخلي مؤثره واقع شي او دوی د ژوند لپاره تاثیرات ولري. د دې له کابله تر اوسه پورې دا کوم فابریکې فعالیت کوي او څنګه چې د خلک توقع ده هغه فعالیت نشته.
بله صاحب زیاته مننه. بیا به هم اوریدونکو ته ورشو، خو مخ در دې چې اوریدونکو ته ورشو محترم اساخیل هوتک، تاسو دې په دې موضوع باندې څه نظر لري؟ څه باید وشي چې بغلان بیرته صنعتي شي؟ بله
زه را مخکینی خبر باندې غواړم معلومات واچوم. هغه یو لوګر نه تلیفون وکړ چې بغلان کې خلک مورنۍ ژبه باندې درس نه وایي، یعنی پښتو کتابونه نشته. نو دا مشکل فضل د خدای ده په بغلان کې حل شوی ده. په تېره دوره کې زه وکیل وم، دغه مشکلات خلکو درلودل. وزارت معارف سره په تماس کې شولو، نو ټول جایو کې فورمې توضیح کړې چېرته چې شاګردان په هر ژبه باندې اکثریت و او کدا د ډیرو دماغو خلکو لپاره یا هغه کتابونه ورته بروړل. خو څنګه په بغلان مرکزي کې، دند غوري کې، نارین کې، کلګي کې، د جری کې ټول پښتو کتابونه توزیع شول. اوس فکر کوم دغه مشکل فضل خدای حل شوی ده. یعنی هغه ورور شاید معلومات تکمیلي یا مخکې خبرې درلوده، هغه وخت به البته هغه کتابونه ورته نه رسېدل. مګر اوس دغه مشکل حل شوی ده، دا مشکل اوس نه نسته.
مننه چې دا پوښتنه مو په یاد پاته وه. د بغلان د صنعتي کېدو پرتبات مخکې در دې چې تاسو نظر څرګند کړئ، د قومندان صاحب ټلیفون بیا قطع کیږي. قومندان صاحب اسدالله شیرزاد اوس بیرته په ټلیفون کې دی. شیرزاد صاحب، یو اوریدونکي له غزنی څخه ټلیفون کړی و، په نامه د عبدالله، ویلي چې بغلان ته تللی و، هلته په یو هوټل کې اوسېدو. پولیسو ترې 2.5 لک افغانۍ په زور یوړې، او کله چې ده وایي شکایت وکړ قومندانۍ ته، نو هلته په ځای دیدي چې پیسې ورکړي، حتی ویډه به ورته ویل چې ته په امنیتي مقاماتو او کسانو باندې اعتراض کوي او تور پی لګوي. دوی ته داسې څه وایست؟
او وخت چې وره تاسو له کوم تماس نیولای چې خپل کومه.
بله، فکر کوم چې د قومندان صاحب ټلیفون نو رخصوي، د بل چا ټلیفون رخصوي. پر حال خیر محترم اساخیل هوتک، د دې لپاره چې بغلان کې بیرته هغه پخواني صنعتونه بیرته په پښو ودرېږي، بیرته فعال شي، تاسو څه وایست چې باید څه وشي؟
دا خصوصي بخشو ته چې دغه معدن ورکړی ده، نو په دغه باندې که د حکومت فشار ور باندې لږ زره فعالیت د دوی ډېرېږي. دا چې مخکې اقوال صاحب ویلي چې دا هېواد شخصي شرکتو ته ورکړل شوی ده، مګر حکومت پکې مداخله لري، په ځینو بخشو کې راسر مداخله لري. نو دا موږ کولی شو چې د ولایت چارواکي وکیلان دا معدن وزارت ته مراجعه وکړو او یا غوره تقاضا وکړو چې دغه بخش کې فعالیتونه د هغو ډېر شي. که داسې موږ ته انتظار دوی ته کښېنس دوی څه شی کوي، موږ ته څه شی کوي، په دې باندې نه کېږي. تر څو چې موږ خپله مراجعه وکړو هغه کار نتیجه نه ورکوي. ولې ماته معلوم شوی ده یو بخش پسې خپله سړی ګرځي، یو مکتب لپاره، یو کلینیک لپاره، چې څو کاره چې هغه بخش مراجعه کړو هغه کار نتیجه ورکوي. چارجه واخلو، امر رشکه واخلو، او دوسیه کې کېږي، داسې بېرته مراجعه ورپسې ونه کړي، ونه ګرځي، ورپسې هغه کار نتیجه نه ورکوي. او دا زموږ وظیفه ده، زموږ وکیلان او د ولایت وظیفه ده، د والي صاحب د چارواکي چې د چوالي سره یو ښه پروګرام جوړ کړی. څو موده مخکې موږ وزارت په وزارت باندې وګرځېدلو، دغه پیشنهادونه کوم چې د ولایتو هغه هم وزارت خارو ته ورکړل. خو د هغه د تعقیبېدلو لپاره باید بېرته موږ فعاله شو چې دغه پروګرامونه بېرته نتیجه ورکړي.
بله، ډېر مننه. حقبل صاحب، تاسو د بغلان د والي د ویان پایس له مرکزي حکومت څخه په کومو برخو کې د مرستې غوښتونکي یاست؟
وخت لږ پاتې دی، فکر کوم زه غواړم چې څو توضیحات ورکړم. د سږ کال د برنامې لپاره چې ولایت کوم برنامې دی د بیا رغونې او د انکشافي په بخشو کې لري.
بله صاحب،
سمه ده،
بېخي سمه ده. لیفتسلند، بله لیفتسلند، مهرباني.
دا اوس موږ د ښوونې او روزنې یا د معارف په بخش کې تقریبا د سږ کال لپاره 25 مکتبونه د ودانۍ لپاره دا اوس موږ د دې ودانۍ تر کار لاندې ده چې د سږ کال لپاره باید دا تکمیل شي او ګټې اخیستنې ته وړاندې شي. همداشان موږ د ټولګټې وزارت په چوکاټ کې مخکې وویل چې تقریبا 100 کیلومتره سړک موږ په بغلان کې تر کار لاندې لرو، او همداشان د روغتیا په بخش کې موږ 4 کلینیکونه او هم 2 د نشه یي توکو د روغتو کسانو د درملنې لپاره 2 روغتونونه موږ تر کار لاندې لرو چې دا کار جریان لري په بغلان کې همداشان د جایزه د مسئل خوا د که آلمان د هیواد دوست هیواد لخوا موږ د منندوی یو چې په بغلان کې خاصه توجه یې د یو کال راهیسې دوی توجه یې کړی چې همدا اوس دغه مکتبونه چې ما مخکې ویلې دا ټول د آلمان لخوا تمویلېږي. همداشان د پښتنو په سیمه کې دا اوس مخکې یادونه وسوه، دا اوس د ګاورګان کانال ده چې تقریبا او بالادوري دغه ټولې ځمکې د پښتنو ترې ګټې اخلي، او اختچی کانال د مرکزی بغلان چې دلته پښتو میشته سیمه ده، دلته په 2 میلیون په ارزښت په دوی باندې کار جریان لري چې څو مخکې قرارداد وسو. همداشان موږ په نورو بخشو کې هم کارونه لرو، د هندستان د هیواد لخوا کومې پیسې چې د افغانستان د دولت سره مرسته شوې وي تقریبا د بغلان برخه 2 میلیونه ده، چې دغه هم په مختلفو سکتورونو باندې په 15 پروژو باندې دا ویشل کېږي، خصوصا د روغتیا او معارف د کرنې او د ښار د خدمتونو په ارڅو کې دا هم تدیسېږي. او بله چې دا یو زیری دی د بغلان د خلکو لپاره، د پلوخمري د ښار لخوا د خپل د انکشافي د پلان سره سم د ښاري خدمتونو په بخش کې سږکال 150 میلیونه افغانۍ د دوی د انکشافي په بخشونو کې په مصرف رسېږي، یعنې د مارکیټونو د جوړولو لپاره، او همداشان د شنه پارکونو په باره کې، او هم په یو څو مېلمستونونه په بغلان کې.
دا د پلخمري په ارتباط خو بیا داسې شکایت هم کېږي چې وایي ساحه یې ډېره تنګه ده او دا ښار نشي پراخېدی.
خو زه د دې سوال چې هر څوک دا پوښتنه کوي زه ورسره موافق یم، خو بیا هم په همدغه تنګه ساحه کې دا اوس دا یوازې په پلخمري کې ځینې فرعي سړکونه لري، بیا هم دا بغلان پورې مربوطه ده چې باید کار وسي. اوس موږ ناګزیر یو چې په ده باندې کار وکړو، او د کلي او پراختیا وزارت لخوا د ملي پیوستون د برنامې لخوا دا اوس په بغلان کې د ساګانې د کیندلې لپاره او د کلیو د سړکونو د جوړولو لپاره، همداشان د استنادي دیوالونو دپاره په بغلان کې 40 میلیونه افغانۍ په نظر کې ده چې د کلیو پراختیا وزارت دلته تطبیق کړي د سږ کال لپاره. همداشان د سولې د عالي شورا لخوا د په ځینو مسایلو باندې د انکشافي په برخو دلته کار شوی. یعنی موږ ویلی شو چې د سږ کال کومه برنامه چې د بغلان ته سره د انکشافي په بخشو کې جریان لري، یعنی د نورو کلونو په پرتله کاملا توپیر لري، دا یو کاملا فرق لري چې تقریبا د 6 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې سږ کال کومه پروژه چې په بغلان کې د اوس تر کار لاندې ده، موږ امیدوار یو چې د کار په آخر کې دغه برنامه او دغه پروژې د بغلان په 14 ولسوالیو کې د پښتون نشین په سیمه کې، د تاجکو د ټولو په سیمه کې دا
ډېره مننه.
یو بل سوال مې دا ده چې ځینې کارونه چې د پښتنو په سیمه کې نه کېږي، زه فکر کوم دا په ځانګړې توګه ارتباط نیسي وکیل صاحبانو ته چې د خلک په نمایندګۍ او په استازیتوب په ولسي جرګه کې یا په مشرانو جرګه کې دوی وظیفه لري، او د حکومت د کړنې نه دوی باید څارنه وکړي.
مننه، سلامت اوسه، ډېره مننه محترم ساحل. تک یو جمله کې
بله
بله
یو نظر لرم، خو مې اجازه راکړي.
مهرباني.
مخکې تاسو مې رسې دا په خمري خار دی ولا کای خار ده، او دا وخت حکومت چې مجبوریت درلوده، امنیتي مشکل درلوده، ولایت په خمري ته انتقال کړ، او دا غل پر په خمري کې دلته مرکز ولایت تر اوسه پورې پاتې ده. په خمري خار تر څو چې دوی انکشافي پروژې نور بخش کې دوی ته مارکیټونه جوړیږي، خپل شی جوړیږي، اول کې د خمري هغه خلک په غرونو باندې اوسېږي، هغه ته د اوبو د چکلو پروګرام څه ورته جوړ سي ډیر بکې، مګر دلته چې انکشافي پروګرامونه نور په خمري کې جوړیږي، د خلکو په کورو باندې به جوړ شي، دونه ساحه یې تنګه ده. دا پروژې د مصرفول په بغلان مرکزي کې اوسې چې ساحه یې لویه ده، مشکل هم نه لري، هم ځکه مرزه ده.
بله، او په دې شکل به خلک هم نه مجبوره چې په خمري کې متمرکز شي او په تنګ ځای کې. ډیره زیاته مننه، متاسفانه نور وخت نه لرو. د پولیسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي شکریه ساحل هوتک هم درس، د بغلان د والی ویندوی محمود حکمل، او د بغلان امنیه قمندان اسدالله شیرزاد څخه چې په دې پروګرام کې برخه واخیسته، او زموږ د قدرمن اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل.